السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستویم وړاندې تر خبرونو وروسته د ازادي په سپو کې پروګرام په ژوندۍ توګه ازادي رادیو درته خبريږي خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په طالبانو غږ کړی چې دایمي اوربند ومني او د دولت له پلاوي سره خبرې پیل کړي د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په دې هیله دی چې ژر تر ژره په افغانستان کې بشپړه سوله تامین شي او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سیاسي مخالف الکسی ناوالنی په روغتون کې بستري شوی دی بشپړ خبرونه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په طالبانو غږ کړی چې دایمي اوربند ومني او د دولت له پلاوي سره خبرې پیل کړي هغه دا خبره نن په یو ویډیوي پیغام کې کړې ده
سولت الهی عمل او زموږ د ولس له لویو هیلو او ملي ارمانونو څخه ده هغه تر رسیدل مو خپل رسالت او مسؤلیت ګڼو او په همدې خاطر مو بار بار د طالبانو ډله باندې غږ کړی چې دایمي اوربند ومني او ژر تر ژره د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي
د ښاغلي غنی دا پیغام د ارګ مڼۍ په فیسبوک پاڼه نن خپور شوی هغه د دغه پیغام په پیل کې افغان پوځیان ستایلي او ویلي دي د سیمې او نړۍ په استازیتوب یې د ترهګرۍ او داعش سره د ده په خبره بې ساري مبارزه کړې ده د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په دې هیله دی چې ژر تر ژره په افغانستان کې بشپړه سوله تأمین شي رحمان پرون د تاجکستان د بدخشان سرحدي سیمې ته تللی و او د آمو د سیند په غاړه ولاړو افغانانو ته یې په مخابره باندې وینا کوله
په دې هیله یم چې زموږ په ملګري او ورور هیواد د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې ژر تر ژره بشپړه سوله او ثبات ټینګ شي څو په مټې زموږ تګ راتګ د خپلویو پالل کار سوداګري او نورې فرهنګي او علمي همکاري پراخ شي
د درواز اوسیدونکو له امام علي رحمان وغوښتل چې په سیمه ایزه کچه دې د دوی د اوبو برېښنا او لارو غم وخوري هغه څه چې رحمان ورسره د پوره کېدو ژمنه وکړه د تاجکستان سیاسي شنونکی بهرالدین پولادي بیا وایي امام علي رحمان د ولسمشرۍ ټاکنو په مخه ځان ته کمپاین کوي او غواړي وښيي چې نه یوازې په تاجکستان بلکې د افغانستان په خلکو کې هم محبوبیت لري د تخار چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې دیارلس ولسي پاتنوال او یو سرحدي پولیس وژلی د تخار د والي ویاند محمد جواد هجري د طالبانو د برید په اړه ازادي راډیو ته وویل
حوالی ساعت 12:30 دقیقه شب گذشته
تیرش په شاوخوا 12:30 بجې د طالبانو لیزری قطعه د ملک احمد تاتار پر قرارګاه چې د خواجه بهاءالدین یو سیمه ایز قومندان د حمله وکړه او له بده مرغه په دې نښته کې دیارلس تنه شهیدان شول او څلور نور ژوبل دي
شهید شدن و چهار نفر دیگه هم زخمی است
د هجری په خبره د طالبانو په برید کې دوه سرحدي پولیس او څلور ولسی پاتنوال ټپیان شوي هم د تخار چارواکي وایي کومکي ځواک سیمې ته رسېدلی او وضعیت عادي شوی دی طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن رسما د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي پر ایران د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو پروسه پیل شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی مورګن ارتاګس پرون په یو بیان کې وویل د یادښت له ورکولو دیرش ورځې وروسته به د ملګرو ملتو یو شمیر بندیزونه بیا پیل شي د اغلی ارتاګس په وینا په دغو بندیزونو کې پر ایران د وسلو د بندیز تمدید هم شامل دی وروسته له دې چې تېره اونۍ پر ایران د وسلو د بندیز د اوږد ولو په پریکړه لیک سلا و نشوه اټکل کېده چې مایک پومپیو به د ملګرو ملتو مرکز ته ولاړ شي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د سایبریا د اومسک ښار په یو روغتون کې د عاجل مراقبت په څانګه کې بستري ده د ناوالنی ویاندې کیرا یارمیش نن په خپل ټویټر دا پیغام خپور کړی او ویلي دي چې اټکل کېږي د فساد ضد دغه کمپاینر به مسموم شوی وي د یارمیش په لیکنه 43 کلن ناوالنی اوس بې سده دی هغې زیاته کړې الکسی ناوالنی د سایبریا له تومسک ښاره د راستنېدو په لار ناروغه شوی او الوتکې بیړنۍ ناسته کړی ده ناوالنی په وروستیو کلونو کې څو واره زندان ته لویدلی او اجازه نه ده ورکړل شوې چې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې ځان کاندید کړي او د کرونا وبا په خاطر میلیونونه ښځې په ټوله نړۍ کې د حاملګي ضد درملو ته لاسرسی او د جنین یا د سخت له خدماتو محرومې شوې دي. دا خبره د ماری ستوپس انټرنیشنل په نوم یوې غیر حکومتي ادارې په یو راپور کې کړې ده. د راپور له مخې ګڼې ښځې په هند کې له دغو ستونزو سره مخې دي. په راپور کې زیاته شوې ده چې له 2 میلیونو ښځو یوازې 1.3 میلیونه په هند کې له دغو ستونزو سره مخې دي.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
السلام علیکم. زمنګ اونیز سیاسي بحث د ازادۍ چپو کې خبرونه ته ستړي مشیم. نامغه چې د سولې او خپلمنځي افغان خبرو لرلید په خوا غوند نه روښانه او تد پاته دی. تاوتری خواله هم ورورو بیرته زور اخدیم. یوه برخه د لوی جګړه خېلې ډلې طالبانو کار دی، خو په نورو کې بیا بیلابیلې ډلې او عمدتاً د اسلامي دولت ډله یا داعش ونډه لري. دغه ډلې په 5 میاشتو کې پلازمینه کابل په داسې حال کې پرله پسې په توغندیو وویشتله چې مهمو مراسمو ته بشپړ امنیتي چمتووالی شوی و. لومړی برید د مارچ لومړیو کې د ولسمشرۍ لوړې پر مراسمو وشو. نږدې 8 ساعته وړاندې د دویم نښه د خپلواکۍ د بیا ګټنې مراسمو چې دواړو خاریان وتر حوله او جوبلا او مرګي واړاو. د پیخو یو ځل بیا دا پوښتنه راپورته کړې چې له طالب سره سوله بګنی رښتیا د افغانستان جنگي تیاتر پایته ورسوي. نن مو د ازادۍ څپو ته د شننې لپاره همدا موضوع غوره کړی چې اوریدونکي پرې واورو او میلمانه هم راته وسپړي چې دا دي. شریفه زورمتی د خپلمنځي افغان خبرو لپاره د کابل د مرکچي پلاوي غړې، دورانی وزیري د ولسمشر ایوه ویانده او قاضي محمد امین وقاد د سولې شورا مخکنی غړی. زه هم داوود جنبشم. ټولو ته د هرکلی په ویلو اغلی وزیری بیا زموږ خبرونې ته ستړی مشي. لومړی پوښتنه غواړم تاسو نه وکم چې له طالب پرته چې ښایي خبرې ورسره وشي لکه ما چې سریزه کې ویل او جګړه هم کېدی شي چې بند شي، فکر کوي نورې ډلې به څنګه کیږي؟
السلام علیکم محترم جنبش صاحب او همدارنګ زرمته خور او قاصتم زما سلامونه وړاندې کوم او د تاسو ګران لیدونکو ته ډیره زیاته مننه چې بیا هم زه تاسو راوبلل ما چې یو باس په دې مورد ولرګوري. جنبش صاحب، په هغه وخت چې د سولې پروسه په پیلېدو وا، یعنی مونږ د سولې پر نقشه باندې کار کوو، پر پلان باندې کار کوو او مونږ وکړای شو چې اولین دفعه دغه یو متنی شکل ورکو، یو نقشه جوړ کړو. هغه وخت هم څېړنو دا خودله او زمونږ بین المللي شریکانو هم دا ویل چې په افغانستان او په سیمه کې غیر له طالبانو څخه نور هم ډېرې خطرناکې توریستي ډلې دي چې دوی خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي، چې حتی د نظر کې ویل شوي دي چې دا د 10 ډلو څخه هم اضافه دي چې دوی همدا خپل توریستي فعالیتونو ته دوام ورکوي. او مونږ هم دا موضوع په کراتو کراتو ویلې ده چې همدغه ډلې دي چې دوی د طالبانو سره په مستقیمه توګه لاس لري او دوی په ډېرې موارد کې په شریکه توګه اکثریت فعالیتونه خپل اجرا کوي.
یعنی دا یو خطر شته چې که طالب سره سوله هم وشي دوی بلا هم فعال وي.
ګوره، یو مهمه موضوع د طالبانو سره د سولې خبره هغه چې د دوی هم مونږ او هم نړیواله ټولنه غواړي، هغه دا ده چې کچیرې واقعا طالبان غواړي چې د سولې پروسې ته شامل شي او طالبان د سولې په پروسه باندې باور لري، باید دوی خپل ارتباطات د ټولو تروریستي ګروپونو سره قطع کړي. دې خطره چې که دا فعالیتونه دوام ولري نو دا دې خبره ده چې دوی هغه واقعي سولې ته کوم اعتبار نه ورکوي او دوی دې موضوع ته ژمن نه دي.
ډیره مننه قاضي صاحب، تاسو هم ستړي مشئ. غواړم همدغه پوښتنه په یو بل ډول تاسو نه وکم. لومړی راته دا وایي چې بیل بیل شمیرې ویل کیږي، ځینې وایي چې 10 نورې ډلې شته، ځینې لږې ځینې ډېرې ښیي. ستاسو له نظره لویې ډلې کمې دي غیر له داعش نه او شته که نه، او بالقوه کولی شي چې دوی سوله وننګوي؟
بله جنبش، تاسو په پروګرام کې شریکو خوندو دوستانو ته سلام و احترام عرض کو. مسئلہ د طالب که د طالب سره چې اوس په دې بحثه کې په ملي او بین المللي سطحه ډېر پرمختګ شوی، الزاد هم ډېر کردار ادا کړی دی او ادا کوي، او په ولسم د ثور باندې جمعې ورځ وه، ولسمشر لویه جرګه راغوښتې وه، دوه ورځې بعد لویې جرګې په اتفاق باندې ولسمشر ته قطعنامه ورکړه چې د سولې خبرې واجب پیلول واجب دی، او د دې واجب د ادا کولو دپاره د زندانیانو ازادول واجب دی. هغه څلور سوه زندانیان که هر څومره ترخې او درنې دوسیې لري هغه ازاد کړه. او ولسمشر په درېیمه ورځ هغه قطعنامه جیګه کړه، وویل چې زه په سر دراهي وم او اوس صراط مستقیم تاسې روان کړم، زه به د دې بندیانو د ازادولو حکم ورکوم او دا حکم یې ورکړی دی. بنا ان خو متاسفانه چې د طالبانو په ادرس ځینې عملیات کېږي، بعضې ځایونو کې ځینې انفجارات کېږي چې هغه پخوا هم نامطلوب و، او د سولې په درشل کې خو بیخي نامطلوب دي. که طالبان هم متوجه شي چې افغانستان د ټولو کور دی، ورانول نه دي په کار، او هر افغان د بل افغان ورور دی، وژل نه دي په کار، نو بیا به د طالبانو د دولت ترمنځ مذاکرات پیل شي چې دا بندیان آزاد شي، او هغه دوی کماندو سرتیري چې طالبانو سره د دولت بندیان دي هغه هم باید طالبان آزاد.
قاضي صاحب، دغه د بندیانو موضوع او د سولې د خبرو
دا مذاکرات چې پیل شو او دې کې پرمختګ وشو او دې کې د الله رضا او داسې مرحلې ته ورسېدو چې یو موافقه وشوله په یو شکل د اشکالو باندې چې طالبان په افغانستان کې سیاسي حضور پیدا کړي، بیا دغه نورې ډلې د دوی کنټرولول او د دوی ورکول او د دوی د صحنې نه ویستل، د دولت داسې یو دولت جوړ شي طالبان یوه برخه وي او طالبان په دې کې قوت ولري، د دې مسلو د منځه وړل ډېر ساده او ډېر آسان دی. اوس خو جنګ روان دی، جنګ د طالب په ادرس کېږي، دې کې وایي تنور ګرم دی، هر څوک کې ډوډۍ پخوي، نو داعش به هم سره اوچته وي، راکټ به فیر کوي، بل څوک به هم کوي، بل څوک به هم کوي. خو د طالب سره چې مسله حل کولو ته نږدې شوې ده او دا مسله حل شي او طالبان دویش سربازان آزاد کړي، حکومت هغه درې سوه او څو طالب زندانیان آزاد کړي، او باید چې آزادې کړي، غږ کومه په اشرف غني چې آزادې کړه، نو مذاکرات پیل شي او د مذاکراتو کې پرمختګ وشي،
تاسو لکه زما خبره مخکې وانه ورېده، د منځ کې مې غوښتل پوښتنه وکړه چې په بندیانو وروسته مفصل که وخت یاري وکړه به تم شو، خو ستاسو خپل معلومات څه دي؟ غیر له طالبانو نه نورې څو ډلې شته؟ داعش پیژنو، نورې داسې مهمې ډلې شته چې بالقوه خطري؟
دلته خو تاسو پوهېږئ چې زموږ ځینې ګاونډي هېوادونو کې شات تنظیمونه شته، ده په نامه د جیش محمد او په نامه د لشکر طیبه او په نامه د لشکر جنگی او په نامه د لشکر اسلام او په نامه د انصار د اسلام، او دغه هم سر را اوږد کړی دی، ویل کېږي چې سره کې راجی کې یا سرخرود کې یا په نازیانو کې افوا دخوا بعضې کار کوي. څو میاشتې وړاندې د باسول ولسوالي چې شمال ته سیند دی، د سیند نه پورې غاړه افغانستان اردو، هغه ته یو مرکز کشف کړ، او هغه مرکز د جیش محمد مرکز و، د هغوی بیرغونه او د هغوی نشانونه او د هغوی اشپزخانې وي، د هغوی صحي کلینیک و، د هغوی نشرات و، هغلته لویه مسله وه روانه کړې وه، لکه دوی خپل وطن چې نو نوم دی پرې د جیش محمد، او کارونه پرې کوي هغه چې هغه شیطان هم نه کوي. نو بنا دلته دغه څه شیان شته، خو چې دا شیینه اوادېږي نو په دې کې به د ګاونډي هېوادونو موافقه راځي، نړیواله ټولنه به په دې کې برخه اخلي، نظارت به کوي چې ګاونډي هېوادونه په دې کې دخیل شوه، بیا دغه ادرسونه چې ما وویل دا په دې ځای کې حضور نه شي پیدا کولی، او د دې ته به هغوی هم اجازه هم ورنکړلی شي، او که دلته حضور هم پیدا کړي، د دوی سرکوبول دا ډېره ساده او اسانه خبره ده. او افسوس کو چې دا خلک خپل ملک ولې څه نه کوي چې دا د جنگ سرحه ټوله افغانستان ته رالولي، دا هڅوک غواړي چې دلته او د دې شاینه تر شا القاعده هم ولاړه ده.
بله،
دغه تنظیمونه چې پاکستان کې مایات کړ دا ټول د القاعده له خوا نه کومه لږ.
بله، مننه قاضي صاحب. نو په دې حساب ټول د اسلام په نامه ډلې فعال دي، ځینې به د منځنۍ اسیا سره تړاو لري، ځینې به په خپل د افغانستان یا ګاونډي هیواد پاکستان سره. وزیر صاحب یو پوښتنه چې سم لاسي په دغه ورستیو بریدونو په تړاو راپورته کیږي، دا چې دا دواړه بریدونه چې د توغندیو بریدونه او د ولسمشری د لوړې مراسم تر څه ځایه پورې اغیزمن کړل، او دغه د خپلواکۍ د ګټلو مراسم او دا په توغندیو پر لپسې گزارونو باندې وشول، ټول خلک دا پوښتي چې کادي ورځو کې خسرې به وي چې ترتیبات نه دي نیول شي، په دغه سی ورځو دواړو کې ډیر ښه ترتیبات نیول کیږي، پوزي پولیس وی او نور دې څنګه بریالي کیږي چې دغه شیان راوړي؟
دا خو واضح خبره ده چې د افغانستان دښمنان د هر لارې څخه چې دوی وکړی شي چې خپل ځان هغه خپل مقصد ته ورسوي کوشش کوي. خو زه داسې فکر کوم چې زمونږ د امنیتي ځواکونو هغه سرخیندنې چې دوی هره ورځ په افغانستان کې په کابل کې په نورو ولایتونو کې ترسره کوي باید د پښتنو لاندې رانه شي. ګورې دا د توغندیو حملات چې کیږي دا داسې مشخص ځای نه لري. کابل یو ډیر لوی ښار دی، دلته میلیونونه خلک ژوند کوي. کابل مشخص دروازې نه دي د هر خوانه کولای شي چې هر څوک. هدف مې دا نه دی چې یعنی کنټرول نه پلرو، هدف مې دا دی چې یعنی خلک د کلیو د بانډو نه او د نورو هر ځای نه په ډېر ځایونه کې کولای شي چې را داخل شي. نو دا په دې معنی ده چې دوی د کوم منظم تکتیکی پلان د مخې دا حملات نه اجرا کوي. دوی لکه یو غل، دوی لکه یو ډیر، یو 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 نامر د دښمن، دوی زی په یو کوټه کې یا په یو ځای کې یا په تور شپه یا پر ناورس دوی دغه راکټ دغه راند راکټان راولي چې هغه هم داسې نتایج ونی چې زمونږ بیگناه هم وطنان.
نو خو ارته چې ګوري، بله او بخه پښتنه مې داده، پښتنه مې داده چې دا څلوي څوارلس پنځلس توغندي یا زیات یا کم ډیر شاید موټر کې به باریږي، موټر نه وویشتل شول. دوی وایي یعنی امنیتي چارواکي وایي دا حتمن له ځای نه تیریږي او یو داسې فاصله تر رسول کیږي چې مثلا ارګ وولي یا شاوخوا وولي. پښتنه داده چې دغه کار څنګه ممکن دی، ولې نه تلاش کیږي؟
ګورې ګورې جنبې صاحب، تاسو خپل مامال ته په لندن کې یاستئ، تاسو وینئ چې څومره همداسې عملات په امریکا کې تر سره کیږي. هدف مې نه دی مګم همداسې د تروریستانو عملات په امریکا کې هم تر سره شوي، په اروپا کې هم تر سره شوي، په ټول ځایونو کې تر سره کیږي. کنه دغه به ډېره مشکله خبره وي چې مونږ وایو چې وکړی شو چې یو داسې عملات بیخي صفر ته ورسوو. او مهمه موضوع دا ده چې د دوی دغه حملات تکنیکی حملات نه دي، دا یو رقم حملات دي چې دوی لکه یو غل راځي دی یو ځای نه په چریکي توګه دغه عملیات ترسره کوي. نو دا واضح خبره ده چې دا زمونږ د امنیتي ځواکونو ضعف نه ښیي، بلکې دا د دوی هغه گزارونه ښیي چې فیصله په مونږ د شانه کوي. یعنی مخامخ دوی هیڅکله هم جګړه نه ده وړي او بعد له دې نه به یې ویني.
مننه وقات صاحب، ستاسو غواړم نظر پم دی اړه وخلم. خو پښتنه مې داده چې د ورستیو کې تورونه و چې د نننې ملاتړ شته له دایښ سره، ځینې چیرې یاد شوي چې موږ نه غواړو د خبرونه کې چا نوم واخلو، خو فکر کوي د نننې ملاتړ یعنی په نظام کې د نن راستوک شته چې دا کسان دغه مهمو ځایونو ته له وسلو سره راورسي؟
د دې برخه کې جنبش صاحب مونږ ته هم سوال ګران وی، نظام کې داخل خلک نه یو او نظام خلک باید ویخ وی، تشریفاتي بڼه ونه لري، په سکرټران او په مراجعینو باندې ځان مصروف نه کی، دا مرد میدان او سیږي، دا د قومونو او قبایلو د حوادثو نه ډک ملک دی. دته کو وزیران هم د خلکو په ژبه او په لباس پوي شي، مملکت او جغرافي او پیژني، ملت او داوی خصوصیتونه او پیژني، کو وکیلان وي، کو سناتوران وي، کو والیان وي، کو قومندانان وي. نو په دې مسله کې صدا کار کیږي، دا د پښتنې ور ده. هغه صحنه ټول تلویزیونونه او خو درل شي، واګي موټر هغه ته ځي په شوه ده او هغه مور اغسته ده، نو دا کار کوي ده. نو دا چې څوک دې سره همکاري کوي او دوی څنګه توانیږي دا شینه لاس تراوړي جنبش واستي خبره دادا، میزایل څنګه لاس تراوړي؟ دا چې یو ځای نه بل ځای انتقالی کوي دا دویمه ده دا لاسته یې راوړي د کومه ځای
او نن یوه اطلاع هم وه د تخار نه چې طالبانو لایزر وسلې استعمال کړي دي
او که نه خو دا ټوله هغه مسله ده چې کشفي ارګان باید ډېر عیار وي کشفي ارګان د امنیتي او دفاعي قوتونو سترګې دي غوږونه دي دا چې څومره عیار وي څومره فعال وي څومره دقیق وي څومره ویښ وي او څومره حساس وي پولیس ډېر حساس وي موټر در چې مخ واړی پوه شي څه خبره ده او نه هغه وختو کې دا مسایل کېږي غفلت ښه شی نه دی او د غفلت نه دغسې مسلې راولاړېږي چې نظام تر پوښتنې راځي یو راکټ په ار کې هغلته یوه برخه ده چې په هغې کې دا د ارګ هغه تشریفاتي کتي او نورې بطاعت ژوند کوي ډېر کسان دي هلته لګېدلی چې شپږ کسه ویل کېږي زخمیان دي د مرګ ژوبې نور څه نه وایي خو چې زخمیان وي او راکټ خو ډېره درنه خبره ده موږ راکټونو ورېدل لیدلي دي یو راکټ چې یو ځای کې ولګېږي انسان نسا وباسي ولو که هغه ته یا فزیکي ضربه هم نه شي نو دا ډېره درنه خبره ده او دا سوال خبره زه امیدوار یم چې زمونږ دفاعي او امنیتي قوتونه چې قرباني ورکوي او د قدر وړ دي موږ یې حمایت او ملاتړ کوو دغه کمبتازو ته متوجه شي او دغه نیمګړتیاوې پوره کړي
مننه دورانه جانې یو بل پښتنه چې حکومت راجکیږي په خاله رسنۍ کې مې لیدله په ټویټر او دې باندې زای زای راپورته شو دا و چې کله چې د جلال آباد په محبس برید وشل لګروسته بیا ملي امنیت ویل چې یو غټ دایشه نیولې ده اوس چې په مراسم باندې برید وشه دغه بل ورځ بیا یو اعلامیه راغله چې د دایشانو قاضی القضات وجل شو د چې دواړه ورغزیان بلل کیږي پښتنه دای چې د دغه سه پیخونه وروسته د سه مهم امنیتی ماتونه یا پیخونه وروسته د دغه سه کسانو نیول یا وجل دا یو تصادف ده کړه عام افکارو د کرارولو لپاره دا کار کیږي
نا اصلا نه تصادف ته جنبش صاحب او نه هم د عام افکارو د غلطولو لپاره دا کار کیږي ګوري دوی چې معمولا داسې حملات وغړي چې تر سره کی او یا هم داسې خاص وختونو کې خدا واځي خبره ده چې دوی کوشش کوي چې ساحات کې دوی نشي خپل عمل ته ووسی او غواړي چې خپل جنگیالي باندې او کنټرول ولري یا دوی سره ارتباطات ولري جنبه صاحب دا بیا زه هم وایم چې دا منصفانه خبره نه ده زمونږ امنیتي ځواکونه دومره ضعیف نه دي هغوی همدا فعالیتونه اجرا کوي او تر سره کوي او همدا سه دښمنان په ډېر ځایونو کې دوی د پخینه اچوي او دوی واژني زمونږ د کاشف او د استخباراتو نهادونه هر ورځ هر شپه یو خدای دی چې عمومي اما اذهانو کې ځنې خبره دښمنان هم زمونږ ډېر اچوي اما منصفانه خبره دا ده چې دوی هغه خپل کوشش کوي دوی ډېر زیات کوشش کوي چې دوی د هر وسلوالې غیر قانوني ډلې چې هر چیرته دوی فعالیت کوي دا ونیسي نو په خلاصه توګه د توایم چې دا نه کوم غلط انفارمیشن دي چې مونږ یې خپل وطنوال ته ورکو او یا هم د خپل وطنوالو د تیرېستلو په خاطر مونږ دا خلګو غوګونو تر اوسه بلکې دا هغه موضوعات دي چې چون په داسې ورځو کې زمونږ امنیتي ځواکونه او کاشف او استخبارات دوی د خپل فعالیتونو نور هم چټکوي او فعالیتونو نور هم ډېروي نو په دې خاطر دا تصادفي خبره نه ده هیڅ کله هم جنبش صاحب دومره مهم خلک دومره مهم اشخاص د دغه ډلو ټاپلو په تصادفي توګه نه وژل کیږي دا یو موضوع او بل موضوع دا ده ګوري چې زمونږ
زما د وژلو پښتنه کې د تصادف یادونه نه واز ما مقصد دا و چې پیخ سره په تړاو د دین نیول یا وجل تصادف ده ک مخکې نه دا شوی او په دغه ورځ اعلانې
نه 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 د سنره چې مخکې تر مخکې نه شوی دا ګوري کدا موضوع د حکومت د طریقه په غلط اعلان شي تاسو په دې باور ولرئ چې په ما غلازه مخالفین او دا جنگیالي ډالې ټاپلې دی وایي چې دا موضوع غلطه ده اما ګوري هر موضوع چې مونږ اعلانو مونږ شواهد او مدارک لرو او تاسو وینئ چې مونږ د امنیتي نه هادونو د لخوا دوی عامه آگاهی ته وړاندې کیږي او خلکو ته په ماغه واقعیتو ښودل کیږي
ډیر مننه اغلی وزیری. وقات صاحب ستاسو معلومات سدي د دوه مشهور دایشان چې حکومت د وجلو یعنی ولو خبر ورکړ دوی اورګزیان بلل شو دي. اورګزی ایجنسی د ډیورن کرخې په هغه خوا د پاکستان په غاړه کې پرته ده. معلومات سدي چې مخکې مزین کسان د دغه سیمه خودل شو وو چې د دوی اصلي جنگیالي یعنی دا کوم تنظیمون کې دا غیسی مدي ک جنگیالی هم دا غیسی مدي. دا ځکه دا پښتنه کوم چې یو شمیر افغان نور شنون کې دا وایي چې دغه داعش چې دلته فعال دی دا هغه داعش نه دی چې په منځنی ختیځ کې جوړ شوی و. دا یو بیل شی دی او د یوې بلې لوبې لپاره جوړ شوی دی.
بلې که تاسې جغرافیه جنبش تاسو سره به معلومه وي دا افغانستان د ننګرهار جنوب ته چیرا دی. چیرا یو ډېر شین وطن دی او د شیرا جنوب ته بیا اورګزو ایجنسی ده چې مرکز یې د انګو په بازار کې دی او خلک یې په دې غرونو کې اوسیږي او زیاته برخه یې شیګان دي. ډېر سختګیره خلک دي. نو دا داعش چې دومره ځل پیدا شو د شینوارو په مامن باندې راواوختلو بیا باندر او بیا دلخیل او بیا په چین کې ځای ونیولو. نافذ سعید یې مشر و چې هغه اورګزو نو بنیاد یې د هغې ځنه او دا خو د داعش چې کوم دی دا هغه بني ختیځ کې چې جنګېږي د هغې د خوا ځینې د خراسان برخه ده. د دې کمالات کېږي د دې سره رسیدګي کېږي د دې ځان دې مترجم ورکول کېږي. دغه جنګ مراکز هم په قبایلي سیمو کې دي. تیرا آزاد قبایل دی ورګزی سیمه آزاد سیمه لري نورې آزاد سیمې شته دی او دا لښکر چې د ان پیدا شوی هم له هغه ځای نه دی. اوس هم د هغه ځای هغه خاضر قضات چې وزر شو هغه خو دوی همه خبره وه د حادثې نه وروسته په جلال آباد کې چې د داعش کوم کس چې جلب و جذب کولو هغه د محبس د عملیاتو نه مخکې نیول شوی و. هغې نه مخکې نیول شوی و بیا د محبس عملیات پیښ شو او محبس عملیاتو 4 ساعته وخت واغست. دې ته مخامخ یو پلازه وه او په دې پلازه کې دې داعش والاو ځای نیولی و او خوا کې هلته لیسم ده خوا د ترافیکو ریاست هم دی هلته په شمال جنوب طرف ته ریاست معارف دی. دا کلا د جلال آباد محبس ډیره تاریخي کلا ده او دوی چې څنګه انفجار وکړ په دروازه کې هغه د کوم عسکرو هغه ورک شو او عبدالولي سارکی ورته کی یو غټه جثه لري. دا 6 کاله کېږي چې ننګرهار د محبس مدیر دی او دوی باندې ډېرې سختې ملاحظې په خوام وي چې دا معاملهګر سړی دی.
قاضی صاحب دغه سړی خو سارنوالۍ ته پیژندل شوی دا حصارکی یا حصارک اوس نشته چې د ځانه دفاع وکړي.
سارنوالۍ ته خو قاسم چې کندهار کې شروع کړو د عائشین سره ونیول شو قاسم اسلام هغه ورک شو. قضا کې هم داسې خلک نه دي ناست چې هغه نتیجه راوځي. سارنوالۍ کې هم نه دي ناست چې نتیجه راوځي. دا څه شو دا خلک د هیچ چا سره نه ویش معلومیږي نه. فقط یو راپور ورکول شو چې څاروالۍ ته وسوال شو تحقیق روان دی او قضا ته وسوال شو فیصله روانه ده. خبره دې کې ده نو داعش په جنګرهار کې 300 خپل کارکنان وویشتل او په لسګونو طالبان چاته بندې ووژل. بیا د دې محبس جنوب ته هغې طرف ته شمال طرف ته امنیتي خلکو بلدوزر باندې دیوال سوری کړو. دا غلطه خلکو ته ویل چې ووځي. نو هغه ملکي خلک هغه د څومرې وو هغه ووتل. په هغې کې ځینې بیا ګرفتار شو او ځینې لاړو ورک شو. هغه بندیان هغه 1500 بندیان شو. نو هغه هم ډېره درنه پېښه وه. خلکو ته پکې هزارې ورسېدلې خو ډېر تاوان په دې ملکي خلکو ته ونه رسېده چې مسله پېښه شوله د ماښام په 9 بجو
باندې. په هغې باندې خو دومره اوس نه غږېږي قاضي صاحب.
اکثره دوکانداران او خلک ټول خپلو کورونو ته واپس کېږي.
بله بل مننه ډیره قاضی صاحب. بیا دوا پیغامونه دا اوریدونکو راخلم بیا با اوریدونکو توار اور کو چې په ټلیفون کې خبرې لري چې راتوي وای. یو اوریدونکو دا چې همیشه پیغامونه را لګي عبد العزيز غالب هلمند مارجه کړه دی وای چې ک درې سو شل طالبان خوشی شي خبرې پیلېږي او د په باور ل ماتیا یا تنوی سلو نا د اتنوی فیصد په شاوخوا کې وای جګړه ختمېدل شي کې طالب سوله وکي. یو بل اوریدونکو ویلي چې قاسم زواک نومي هلمند کې دایم وای چې افغانستان کې اصلي داعش نشته کومه ډله چې د داعش په نامه جنگيږي. دا د پاکستان ملیشه دی او ټول مالی او نظامی مرسته پاکستان ورته برابروي. البته دا تور دی دغه ستورونه د طالبانو په برخه کې په پاکستان لګي او هغه تل رد کړی دي. اوس به یو خبرتیا وورو بیا باوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې وایم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
نو آزادۍ چپو کې خبرونه ته اوریدونکو ته مرکلای وایم. شمیرې خو تاسو به اتمن لری ډیر اوریدونکو ډیر زل زنګونه وای. بیا هم په منډه ز نوې اوریدونکو ماڅوم چې د شمیرې ولي کې یو زنګ راته وای 0 202 255 او 0 99 203 540. دا په کابل کې شمیرې دي د دینه زنګواله شي بهر نه کڅو زنګوي اروپا امریکا او نورو زینونه 0020202 1515001 شمیره ده. او سکایپ هم کاروي رادیو ټکه ازادي دا نوم دی. یو اوریدون کښته دوی به وورو میره بنیو کی.
سلام علیکم جنبش پاتو پروډوسر ته په دوه لاسو سلامونه.
علیکم سلام د ټولو لخوا میره بنیو کی.
دغه جنبش ته سفولا په سلام ته لګینا
خا ستریمه شي په سرلې سه او کې لګي خو خیر از زیدې اوس نو خپل پښتنه یا نظر راته وایست.
جنبش ما ګله خو ټول درې جمهور نه د ټول ټول ملامت اوس موږ جمهور دی ویل دا منځ نه خو کې وطن د څه حالات روان دي. دغه د پیر سلوي سفرم له کیږي مسلمانانو ځامن مړ کیږي څه حالات روان دي نو تخار کې موږ اول ورځ کې لګي چې موږ دوی دا څلور کو باندې ولې مخکې کوي دې باندې ځان کله کله دې دې باندې خو کې کوي په سوله د سره شروع کوي د افغاني خبر دې شروع کوي د مظلومانو زر د ناخلي ټول ملامت منګل درې جمهور نه طالبانو ته هیڅ نه دي ملامت.
ښه یعنی ک باندې خوش شي طالب به جګړه ونه کی
طالبان اوس په حال وای چې همدغه یو خبره کوي چې موږ باندې خوش شي موږ به هر مرو درو بین افغاني خبرو ته کې نو دوی خو خپل غریب ولار دي نه وای بندا خو څه مونږ غواړو چې نه افغاني خبرې شروع کړو. موږ جمهور ته دا عادت پیدا دا بندا خو څه کوي دا وایي چې دا فرانسویانی وزیر دی دا سر لایم وزیر دی د موږ وطن کې د ورځې څل څل ډیر خلک نه فارم لري یا خو نه وایي.
دغه میو پښتنه ده راځي کې اجازه می ده دغه ملمنو نه به ورسته وکم مساس پښتنه رااله چې بنديان ولې نه خوشکیږي کومه مرحله کې ده خبره او د سولې خپل منځي خبرې کله پیلیدون کې دي. مننه افسر لای صاحب چې تاسو لکه لګی نه وغه گی دی بل اوریدون کې به وورو میره بنیو کې اوریدون کې ناراضی ده دوی غږ. الو
نو نو پر خبرو کوم غوړی چې یو څه رفتار موټر نه دا څل سره راکټه پیر شو د دوه ماډونه نو زه سوال دا کوم چې دا رفتار موټر هو ته لارو نه واړه هر موټر ته چې رفتار ورته کورولا تا غټن ته بل 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 چې نو دا څل سره راکټه چې په یو واړه موټر کې څه قسم ځای پیدا شي او ولته چې پیریږي خامخا یو غل دی لاس پینځه ته منځي هم څوک نشي انتقال یو ته یو موټر کې دا څر لا راکټ ته څنګه انتقال شي لازم یو پښتنه د خور وزیر نه چې ولې دا غلچګي دی او راغلی یو ته پیرونه وکولل.
مننه احمد خان تاسو خیر خانی نه وغه کې دی یو اوریدونکو به بلم واورو بیا به ملمنو ته وار ور کومې را ونیو کې. مهرباني وکړئ صاحب.
الو
راګم رازی راته وایست ځان معرفي کړئ لاند. حسین صاحب مهرباني.
ما د دغه بندیان په اړه کې دا نظر و چې اوس استرالیا او فرانسه وایي چې د موږ دلته درې استرالیا وایي موږ درې نفر یې وژلي دي او فرانسه وایي موږ څو ځواکونه وژلي. دلته موږ په افغانستان کې په زرهاوو داسې شهیدان ورکړي دي بیا موږ لویه جرګه راوغوښتله.
خو دا خو پسرلي صاحب هم وویل که نه تاسې مه راته تکراروئ دې کې ستاسې خاصه پوښتنه دا ده، کیدای شي یو دلیل دا وي چې افغانستان نړیوال شراکت لري او ځینې هیوادونه کومکونه کوي، ځینې ډیپلوماتیک روابط یعنې پراخه دي ورسره، چې د هغوی نظر که وانخیستل شي بیا راتون کې کې ستونزې جوړي. فکر نه کوي چې خدای چې استرالیا او فرانسه چې وګړي طالبان وروجلې دي دوی هم په دغه بهیر کې ور شامل شي، نظر ور کې چې ښه خوشي کوي نو بیا کېدې شي وخصول راش.
نو بیا موږ د حکومت نه دا هیله ده چې حکومت زر هغه هیوادونو ته قناعت ورکړي تر څو دا بندیان هیله شي. دوی قناعت هم نه ورکړي او ځان سرهال ته په هیواد کې جنگونه هم سره ډیر دي. دوی به زر هغه مالک ته قناعت ورکړي تر څو چې زندانیان هیله شي او سولې خبرې پیل.
مننه ډیره حسینی صاحب، همدغه پوښتنه به راپورته کو. تاسو له ازادۍ راډیو نه زموږ ونی سیاسي بحث د ازادۍ څپو کې خبرونه او موضوع مسولې ته د چمتووالي پړاو کې په افغانستان کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو احتمالي دریزونه او کړنې دي. په خبرونه کې را سره تر دې مهاله د ولسمشر یو ویاند دورانې وزیري ملګری و هغوی ته مخه او د افغانستان د دولت لخوا د مرکچی پلاوي غړي شریفي زرمتی ته چې اوس را سره نوی ملګری شوی هرکلی وایو. د سولې شورا مخکنی غړی قاضي محمد امین وقات را سره لا هم ملګری دی. خپل درناوی ټولو ته بیا تازه کوم. شریف جان ستړي مشي، تر اوسه په دې غږیدو چې که طالب سوله وکړي داعش او نورې وسلوالې ډلې به څنګه کیږي؟ په دې تړاو یوه نوې موضوع د فاطمینو شیعه ډلې د فعالیتونو په سر د طالبانو د یوې انشعابي ډلې د یوه مشر منان یزي دا ګواښ دی چې نن موږ ته خبر شوي یو او دی وایي چې که د دغه شیانو مخه ونه نیول شي چې د دوی په باور حکومت کې کسان ورسره مرسته کوي دوی به بریدونه وکړي او په هغه چا به بریدونه وکړي چې غړي یې د دغو د فاطمینو غړي دي او یو قومي ډله ګواښي. فکر کوي دغه ډول ګواښونه د سولې په د عمومي چوکاټ کې څومره اندېښمنوونکي دي؟
سلامونه او احترامات ټولو اوریدونکو او قدرمنو همکارانو ته. په دې کې شک نشته چې د سولې په پروسه باندې به خپلې منفي اغېزې ولري، اما دومره دا زموږ لرو چې طالبانو دا ژمنه کړې ده که چېرې له خیره مذاکرې ته حاضر شي وربند وشي ټول راشي له خیره. دوی دا ژمنه کړې ده چې موږ به نورې مخالفې ډلې چې د افغانستان کې به جنګي فعالیتونه ولري ولو چې هره ډله وي، مثلا چې د ازبکستان اسلامي ډلې چې دلته تختدي دي دغه جګړې ته دوام ورکړي، القاعده دی، داعش دی، همداشان لکه د تاسو څه ووس یا دونه وکړه چې د فاطمینو دغه د فرصت سره هم د دوه درې ورځو راپېښې خو د موضوع ډیره ګرمه شوې ده. امیدواره یو چې طالبان په خپل ژمنو باندې ودرېږي او دغه سي ډلو فعالیتونه مخنیوي وکړي. خو یو بل شی هم زه امیدواره یم او موږ به هیڅکله منفي نه وکړو، ځکه منفي فکر کوونکو کله که په افغانستان کې تلپاتې او بایزته سوله راځي او په هر ګوټ ګوټ کې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت حاکم شي، طالبان هم ورسره لاس یو کې، زه فکر کوم ناممکنه ده چې نورې ډلې به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. دلته به مرزونو لپاره ځانګړي تدابیر نیول کېږي، حکومت په پیاوړی کېږي، د موږ امنیتي ځواکونو سره که د طالبانو د ډلې نظامیان یو ځای شي په دې کې شک نشته چې یو قوت تر مسته کیږي او هیڅکله به هم ونه توانیږي چې نور ډلې دلته فعالیتونه وکړي. پرته له دینا بل لارې هم دا ده چې د هر هیواد هغه ډلې چې دلته فعالیتونه کوي نړیوال د افغانستان د حکومت سره او امنیت شورا په عموم کې د هیواد په کچه نه بلکې د نړۍ په کچه باندې د امنیت شورا باید د دې کې جدي اقدام وکړي، مداخله وکړي، اجازه ورنه کړي چې د نورو هیوادو هغه تخبري دي خلک یا په افغانستان کې یا هم په نورو هیوادو کې خپل فعالیتونه وکړي. که تر څو پورې موږ نړیوال کومک له ځانه سره ونه لرو د دغو ډلو مخنیوی ونه شي کېږي ګواښونه به وي د سولې پروسې ته. خو موږ په دې باور لرو چې که چېرې له خیره سوله حاکمه سي په افغانستان کې، په دې کې شک نشته چې د دغو ډلو د مخنیوي لپاره به لارې چارې سنجول شي.
ډیره مننه. تاسو ته به نورې پوښتنې مراجعه ځکه تاسې د افغان دولت د مرکچی پلاوي غړیتوب لري. پوښتنې م اوریدونکو کړي هغه لږ وروسته. قاضي صاحب، د شیعه او سنی موضوع په دغه ډلو کې هم راپورته شوې ده، همدا فاطمیون موضوع، فکر کوي د عمدتاً یا ټول شیعه مذهبي دي، فکر کوي دوی به که سنیان په یو ډول یا سوله وکړي یا وځپل شي، دوی به فکر کوي چې سوله وکړي که د خپل حامی سیمه ییز دولت په ګټه به چویل کېږي، هغوی تمویلوي نیابتي جګړو ته دوام ورکړي؟
نو د هغې باره کښې خو مخکې هم راپورونه دا و چې دا په عراق کښې او لبنان کښې او دې ځایونو کښې دې نه کار اخیستل کېږي، او دا ښه کار نه و او نه ښه کار دی چې د افغانانو له مجبوریت نه او د هجرت حضور نه هلته دا خلک وایي دا داوطلب راځي. نو چې شال وویلی شي چې اقامه در کوو او دلته به دا امتیاز در کوو، هغه کور نه لري، اقامه نه لري، نو بیا خو افغان دی، سر یې نه خلاصېږي او مذهبي تعلق هم دا کار کېږي. دا د فاطمینو فعالیت تر اوسه لیدل شوی نه دی، په دې به اوس تیږه کېږي. دا آینده خبره ده چې دا افغانستان خواته مخه کوي او که نه هم هغه عراق او
دا پوښتنه مې ځکه راپورته کړه قاضي صاحب چې ملا منان نیازی چې د طالبانو د انشابي ډلې یو مشر دی، دی وایي چې که د دې ډلو مخه ونه نیول شي او دا فعالیتونه د ده په وینا د حکومت له دننه نه د دوی سره مرسته ونه درول شي، دوی به په یوه قوم باندې برید وکړي. دغه ډول یعنې که د دوی فعالیت نه یو څوک پرې برید وکړي، شخړې تودولی شي.
دا خبره خو د ملانوی صاحب د فاطمینو فعالیت که دې خوا ته محسوس شي او هغوی استخدام شي، نو که ملانوی او که بل هر څوک دولتي قوتونه هم مکلف دی چې د دې مخه ونیسي، که وسله لري خلک غلسلای کړي او قید کړي ځان سره، او یو لاس او یو سر او دو غوږونه یې کور ته ولېږي یا قید کړي یو وخته پورې، او دا د دولتي مسؤلینو کار هم دی، او که په ملانوی دا کار کولی شي بیا دې هم دا کار وکړي. خو تر اوسه پورې د هغوی مخه افغانستان کښې فعالیت لیدل شوی نه دی، او داسې ویل کېږي چې هغه د عراق او لبنان او سوریې او لیبیا دپاره تربیه شوي دي.
مننه قاضي صاحب. یو درې پوښتنې مو درلودې د اوریدونکو نه، البته هغه نور نظرونه په واتساپ باندې راغلي وه، خو مې درته ولوسل. احمد د خیرخانې نه یو څه وویل د توانیو د برید په اړه، اغلې وزیري ته چې د ولسمشر د ویان مرستیال او هغې ته راجې وه، خو په مجموع کې هغې هم ځواب ورکوه. قاضي صاحب هم وویل او دا ترتیب یې وښود چې دغه توغندي څنګه په څه کې راوړل شوي وو، چې تقریبا د دوی پوښتنه ځواب شوې ده. دوه نور اوریدونکي چې یو له کیلګې نه پسرلی صاحب او بل حسیني صاحب هلمند کې، د دواړو د بندیانو موضوع راپورته کړه. شریف جانې، غواړم له تاسو نه په دغه اړه وپوښتم، مخصوصا حسیني صاحب وایي چې که د فرانسې وګړي وژل شوي، که د آسترالیا وژل شوي، او د دغه پاتې بندیانو په اړه دوی نظر لري، حکومت ولې بیړه نه کوي چې د دوی نظر را خپل کړي، د دوی قناعت دوی ته قناعت ورکړي چې دغه جړه غوڅه شي او خبرې پیل شي؟
اما حکومت هم تر دې دمه پورې بې توپیرې نه ده پاته. د همدې لپاره ناستې لري، تدابیر ورته نیول شوي دي، او انشاءالله دغه مشکل به ډېر زر حل شي. خو زه نن دلته دغه فعلي وینا سې کوم، څه اوس غوښتم پرې وغږېږم. د حکومت له ادرس نه نه د مذاکرې د ټیم د یوې غړي په صفت نه، بلکې د یو افغان په صفت باندې د بشر وزنه غندم. په دې کې نه شک نشته چې د بشر په وزنه باندې ولو که هر څوک ویشي څوک نه دي خوشحاله، اما کره دو دېته چې په لکونو په زرګونو په لکونو افغانان له منځه ځي، شهیدان کېږي، د ټولو ډلو له طرفه، که څه امریکایي ځواکونه دي شپني عملیاتو کې، همدارنګه تر دا اوسه پورې هغه اخري دغه پېښې چې د چاودنو نه بر علاوه اوس په ماینونو باندې زیات خلک له منځه ځي، ترور کېږي، دا ټول افغانانو ته د زغملو وړ نه دي. نو د ما هیله همدا ده د فرانسې، استرالیا او نورو هیوادونو نه چې د دې نه انعطاف پذیري وکړي، نو دوی که بندیان هم سی د سولې پروسه زیانمنه کیږي. دا به ډېره ستونزمنه وي که دوی دا ونه مني چې دغه څو کسه زندانیان باید خوشې شي. تمام د سولې په پروسې او مذاکراتو باندې منفي اغېز لري.
ښه، نو که څه هم تاسو ویل چې د حکومت له ادرسه نه غږېږي چې اصول هم باید ونه غږېږي، خو د سولې د پلاوي د غړي په توګه، د مرکچي پلاوي د غړي په توګه، زما پوښتنه مخامخ تاسو ته دا ده چې موږ هېڅ نوی خبر نه لرو. ویل شوي وو چې تاسو ویزې اخیستي چې دوهې ته لاړ شئ قطر ته، نور مو څه وانه اورېدل؟ نوي راته څه ویلی شئ؟
ویزا اخیستل شوي دي. موږ خپل هغه ټول تدابیر نیولي دي. موږ تک تکه دا نن هم د طالبان د تحاضر سي چې مذاکرې ته کښېني، موږ مشکل د تک دپاره نه لرو. موږ پوره چمتووالی لرو، دا منتظر یو چې څه وخت به طالبان د تحاضر سي چې مذاکرې ته کښېني او دا ومني چې دا مرکچي پلاوی حرکت وکړي ورشي. بدبختانه باید ووایم سي د څلور سوه کسو بندیانو پروسه چې هغه په حالت دي، پروسه یې د تطبیق په حالت کې ده، خلاصېږي، دا لړۍ روانه ده، یا نن یا سبا یا بله ورځ ده خلاصېږي. اما متاسفانه چې طالب لوري تر اوسه پورې دا ډېره کلکه نیولې ده، نو وګورو که چیرې په دې ته ګذشت وکړه او دا لړۍ روانه وه. د لړۍ د روانېدو په حالت کې موږ هم همداسې حرکت وکړو په خیر، دا تر اوسه پورې نه ده معلوم.
شریفه جانې، که څه هم نه غواړئ چې مخامخ راشئ، زه یو ځل بیا پوښتنه تکرارم، تاسو سره رابطه کیږي خپل منځ کې، جرګه کیږي مثلا ښاغلي عبدالله سره چې د مصالې د عالي شورا مشر دی، ګورئ مثلا یو ډول رابطې له دوهې سره جوړې شوې دي؟ یعنی چمتووالی په کوم پړاو کې دی؟
نه، د موږ خپل منځ چمتووالی شته، د موږ یوشت کسیس ټیم پوره چمتو ده مذاکرې ته. اما یوازنۍ ستونزه دا ده چې د طالبانو له طرف نه د هغه خبره چې شین چراغ وښودل چې موږ مشکل نه لرو. بلې، و موږ په خپل منځ کې ناست دو، روزمره خپل مجالس لرو، د ډاکتر صاحب عبدالله سره روزمره نه وي، کله نا کله ناسته لرو، په دې کې شک نشته. اما یوازنۍ ستونزه همدغه د څو کسو بندیانو او د طالبانو د هغه حاضرېدو ده چې دوی په خپله حاضر شي د مذاکرې ته.
ښه، مننه. تاسو غونډې لرئ شنه څراغ ته له دوهې نه د طالبانو د سیاسي دفتر نه منتظر یاست، خو دوی وایي چې که یعنی ویاندانو یې موږ ته هم ویلي دي او نورو رسنیو ته هم دا وایي چې که بندیان یې خوشې شي په یوه اونۍ کې خبرو ته دوی چمتو دي او کښېني. قاضي صاحب، ستاسو له نظره مخکې یو څه وغږېدئ، بیا که راته لنډ وایست، دا د فرانسې خبره، د آسترالیا خبره، د یا مثلا دا اوس د شلو کماندو پوځیانو خبره چې له طالبانو سره دي، فکر کوي دا رښتیا یوه مسله ده که د پلمې په توګه کار ته اخیستل کیږي؟
دا دوی کماندو عسکر دا خو طالبانو باندې حق ده چې دا آزادولو باندې پیل وکړي، او جمهور رئیس چې څلور سوه نه تیز کلاس کړي دي او درې سوه شل پاتې دي، دا د شل شل وي که دېرش دېرش وي، د دې آزادولو ته دوام ورکړي. هغه شپږ کسانو ته چې خبره راغله، بیا باغې باندې خبره وکړو چې استرالیا، جرمني، فرانسه هغې سره به خبرې روانې او نتیجې ته به ورسېږو. اما اوس د شپږو کسانو دپاره درې سوه او شل کسان ځنډول او پروسه ځنډول دا بې ځایه کار دی. د موضوع حکومت دا موقف صحیح نه دی. د حکومت دا موقف صحیح دی چې سربازان دې آزاد شي.
نو د سربازانو دا موضوع ولې اوس راپورته شوه؟
دلته خارجیانې وژلې دي، هغه ډېر مشپک کسه دي، هغه شپږ کسه دي پاتې وي، دا نور دې آزاد کړي. دا زموږ غوښتنه ده چې دا پاتې دي درې سوه څو کسه دي آزاد کړي چې د مذاکراتو د پیل دپاره زمینه برابره شي. او طالبان هم دا غوښتنه کوي چې دا دوه ویشت کسه سربازان آزاد کړي. پاتې شو هغه شپږ کسه، په هغه شپږ کسو نه وایي به مذاکرات د خارجیانو سره روان وي، هغه به هم آزاد شي. او هغه نشي کېدلی چې د خارجیانو په تقاضا باندې افغانستان خپل لوی مصالح چې هغه د سولې د مذاکراتو پیل کېدل دي هغه پیمال کړي او بندیان ځان سره وساتي. خو خبره خو شپږو ته راورسېږي، اوس خو درې سوه شل ساتلي دي. دا درې سوه شل خو ته درې سوه شل نه خو دا درې سوه څوارلس آزاد کړه که نه؟ بسم الله. او طالب ته هم دا سربازان آزاد کړه، تو سربازان آزاد کړه، دا به بندیان آزاد کړي چې خبره ورسېږي هغه ځای ته چې کوم تعهد پېښ شوی دی.
صحیح مننه شریفه جان دغه پوښتنه تاسو نه کوم تاثیر د موضوع مطرح شوی وکړه چې د حکومتي بندیانو خبره کېده طالبان وویل چې زر مجمنه کړي او یو زر څو ما آزاد کړل حکومت هغه وخت څه ونه ویل یعنی دغه بندیانو د څرنګوالي په اړه چې دوی څوک دی اوس د شلو نورو کماندو عسکرو خبره کېږي هغه وخت دوی یعنی په څېړنه بوختو کدا کسان نه وی راوتل دا موضوع څنګه نه پیدا شو
زه فکر کوم چې دا مسله نوې نه ده هغه بندیان چې آزاد شو له هغې نه وروسته دغه د شلو کسو موضوع دا ډېره علمي وه البته نو د همدې په خاطر باندې هم حکومت دا غوښتنه وکړه شي تر څو پورې دغه شل کسه کوماندو زندانیان چې د افغانستان د حکومت له طرفه د طالبانو سره دي یعنې مشکل په څه کې ده کله که 5000 کسه بندیانو دپاره تدابیر نیول کېږي له زندان نه خوشې کېږي نو شل یوویشت کسه زندانیان خو باید د طالبانو له طرفه خوشې شي نو په دې کې شک نشته چې دا د حکومت حق ده چې په دې باندې په افشاري وکړي ټینګار وکړي چې باید دا شل کسه زندانیان ورته خوشې کړي د دومره یو لوی اکثریت په مقابل کې چې د حکومت له طرفه ورته خوشې کېږي د طالبان نمون هیله دا ده چې په شل کسه زندانیانو باندې ټینګار ونه کړي لکه څنګه چې قاضي صاحب ویلې نو د شپږو کسو بندیانو مسله که یوې خواته پاتې شي زه بیا دا وایم چې دا د حکومت کار ده او دا د شورای امنیت مسؤلیتونه دي چې هغوی دې خپله مخته وړي اما مذاکره نه باید وځنډول شي د مذاکرې لپاره د ځنډ عامل باید دا نه شي چې شپږ کسه زندانیانو په خاطر باندې مذاکره وځنډول شي هیله مې دا ده چې مذاکره ژر تر ژر پیل شي او په همدې وخت کې د بندیانو لپاره هم حکومت تدابیر ونیسي
خو دا تضمین هم نشته که چېرته حکومت دا د قاضي صاحب په شمېرنه 314 تنه خوشي کړي دا شپږ وساتي ځکه چې نور هیوادونه په ادعا لري طالب دی وای چې زه خیر د شپږ دیوي راځي خبرې وکړو هغه وای چې آخري نفر مم تر څو د لسل مخینه آزاد شوی خبرې نه کوو
مشکل همدلته ده چې هغه یو نفر هم ویلي دي چې په زندان کې پاتې وي موږ خبرو ته نه حاضر کیږو دا د مذاکرې د ټیم مسؤلیتونه نه دي د افغانستان د حکومت او په ځانګړې توګه د امنیت شورا مسؤلیتونه دي تر دې کې د امنیت شورا خپل هغه ناستې لري ورسره خپل خبرې ورسره دوام لري هر رقم چې دوی پرېکړه کوله موږ به د افغانستان ولس همدې ته منتظر ده او موږ هم د مذاکرې د ټیم په صفت باندې موږ هم همدې ته منتظر یو
من نقاسی اب نپیگم تر کما حد ده دغا لیس پارا اطلاع لره ووز خودم را پوشو چه دغا شپاک تنه لکتر لگه ده طالبانو ده بندیانو پوزیانو یا ویلشو چه پا افغان پوز یا پولیسو که نمونه ثبت کردی و بیای خارجیانو برید وکا و بیا ونی ولشو ده خومو پیجندل یاوش میر نور حکومت وی چه دوی ده نشهیتو که قاچاق ورون کدی چه طالبانم پی ووینا که ده خبر رد کرده و تا ده دلیل لپاره وی چه زمان پا واکمنه که ده کوکنارو کار صفر تر رسیدلی وو او تولیدم د اپینو نو د دې نورو په اړه څومره معلومات شته رښتیا دوی څوک دي رښتیا دوی دومره خطرناک کسان دي چې خوشی کولې کېدی شي افغانستان او سیمه وګواخي
نو دا غدور ک په حق العبد کې وی او قاچاق کې وی خو موږ د خطرناک د تداوم د مخنیوي لپاره دا کار کوو د جنگ د تداوم د مخنیوي د پاره دا کار کو چې دا درې سوه او څوارلس بندیان ته خبره ورسوي دا به دولت باندې شروع دی وکړي بندیان دې لس لس او شل شل او دېرش دېرش او سل سل آزاد کړي دا به دولت باندې حق دی او دې کې چې دولت نه غېړي کوي پټ دی طالبان سره دویش وي که کم وي که زیات وي دا سربازان دې آزاد کړي طالبانو ته دا مخ اوړي دوی په دې کې مکلف دي چې دا کار وکړي نو چې طالبان هم دروازان آزاد کړي او دولت هم د طالبانو په نوم باندې دا آزاد کړي هغې پورې به د شپږو ته لاره جوړکړو دا شپږو برانسې هغې ته وویل چې وی بخی او دا هم راندې آزاد کړو چې خبره شپږو ته خو راورسېږي اوس خو درې سوه کسان او بیا رئیس جمهور دا خبره هم کوي چې درې سوه ډېر خطرناک دي که خلاص شي نو امریکا او اروپا به د مخدراتو او ګودام وګرځي دا خو به بلوټه تیاری نه دي چې جمهور کې مخدرات ځان ته انتقالي دا خو انسانان دي به خپل کورونه ته ځي، دوی پاسپورټ ته کومه کوي، دوی ویزه ته کومه کوي، دوی د اروپا سفر له کومه کوي. دغسې خبره کول د یو رئیس جمهور سره چې دا ډېر خطرناک دی او که خلاص شي تاسو ته مقدرات انتقال شي، دا بېځایه خبره ده. او دا نورې مسالې هم بېځایه دي. طالبان د شپږ زربازان آزاد کړي، دولت درې سوه څو کسه پاتې زندانیان آزاد کړي. خبرې دې پیل کړي، دا د ملت غوښتنه ده، دا د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده، دا د دې ملت حق دی، دا ملت مه پیمالوئ.
مننه قاضي صاحب.
څوک چې د دې ملت مشري کول غواړي، څوک چې باینده کې د ملت مشري کولو ته نه ته ارادې هم لای چلې دي، دا به نه ملت پیمالئ، نه د ملت حق او غوښتنه پیمالئ. هلته به دا کار کولی شي.
صحیح.
ملت پیمالئ، د ملت غوښتنه پیمالئ، د ملت حق پیمالئ. او تناسې دولت مشري کوم، یا طالب ورته وایي چې دا آینده کې د ملت مشري کوم.
څنګه مشرکې د ملکات سربازان د ځان سره ساتي؟ صحیح. قاضي صاحب ډیره مننه. وخت یو دوه دقیقې رو. شریف جان، غواړم چې تاسو راته په اخره کې د تازه خان سمسوري و پښتنه راستولې د ننګرهار نه، دا به درته وایم. بیا زه یو پښتنه لرم چې دی وایي د افغانانو په پلاوي کې وایي داسې کسان شته چې کېدی شي چې طالبان ورسره خبرې ونه کی. تاسو په دغه باور یاست؟ او دغه راز یو وروسته نوې خبر دا و چې د طالبانو پلاوي کې مثلا یو هغه کس وایي چې شامل شوی دی، که څه هم موږ رسمي تایید نه لرو، چې وایي د جنرال رازق د کندهار د پخواني امنیه قومندان د وژلو د سکه لاس درلود. که داسې کسان وي، یعنی تاسو هم کېدی شي ووایي چې موږ دغه کسانو سره نه کینو، که څنګه؟
تر اوسه پورې کله چې د مذاکرې ټیم اعلان شوی ده، تاسو به نه یې اورېدلی چې د افغانستان حکومت داسې کومه نیوکه کړې وي چې هغه څوک چې دین ته د قبول وړ نه وي او یو ویلي چې په ټیم کې باید ونه نیسي، ځکه موږ ورسره مذاکره نه کوو. که طالبانو دا خبره کړې ده، په بار بار یعنې موږ د دوی سره مذاکرې ته نه ځو، یعنی په افرادو باندې نیوکه ولري، زه فکر کوم چې دا د دوی کار نه ده چې دوی په اشخاصو افرادو باندې نیوکه ولري. او زموږ کار هم نه ده چې موږ د دوی د مرکزي پلاوي په اشخاصو باندې نیوکه وکړو. هر څوک چې دوی ټاکي او هر څوک چې د افغانستان له لورې نه د افغانستان حکومت ټاکلی دی او په یو حکم کې ورته یو فرمان ورته ورکړی دی، په کار یې پیل کړی دی. زه فکر کوم د دواړو سره به ستونزې نه وي. او موږ ته خو داسې رقم ستونزه نشته، موږ حاضر یو د دوی هر څوک چې
ډیره مننه شریف زرمتی. د افغانستان د دولت تخوا د دوه په را روانو خبرو کې د پلاوی مرکچی پلاوی غړی او د غراز د سولې د عالی شورا د پخوانی غړی قاضی محمد امین وقات صاحب نام مننه کوم. مخکې د ولسمشر یو بیان ده، دورانی وزیری هم را سره د خبرونې ملمنه و. د لومړی برخه پای ته رسوم چې سید قادر جلالوف او مرسل زازی یو په پراګ او بلې په کابل کې د پردې تراغي خو مرسته کړې و په تخنیکی او سمبالون کې برخه کې. دوی ته مننه وایم. را روان پروګرام هم د یو ساعت لپاره په دریج باندې موضوع د ظریف نظر به وړاندې کیږي. داود جنبشتر نه هم دلته اجازه وړم تر بل خبرونه. د خدای پامن.
دا وطن وطن، دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، شکلی تر هر چا وطن، دا وطن زما وطن، وطن زما وطن. وطن زموج موره زموج ده بابا کوره پزړونو کې مزورې پوینا کې مشورې پزړونو کې مزورې پوینا کې مشورې پر هر تمو چکورې زما دستور